سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوي د خبري خبرونه ته مو ز فريده سيال د قادر جلالو په تخنیکی چارو په سمباله خبر کله کوم خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د امریکا متحده ایالاتونو په فراولایت کې د قصاص د حکم اجرا کېدو ته په خبرون کې ویلي دا کار د دې ښکارندوی کوي چې طالبان بیرته په خانه تیاری زمانی دستانه شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نایټ پرایس تیر شپه خبر اعلان وویل په ټولنیزو رسنیو کې کرکچنې ویډیوګانې ښکته پورته کېږي چې ښایي طالبان د 1991 کلونو ناوړه کړنو ته ګرځېدلی دي. پرایس ویلي د طالبانو دغه اقدام د ټولو افغانانو پته او بشري حقونو ته سپکاوی او د طالبانو د کړو ژمنو ماتېدل په ډاګه کوي. طالبانو په فراکی د قصاص د حکم ننګه کړی دا ویلي دي چې تر ډیره دقت او د مشر ملاحه بتولا او خنزده تر تایید وروسته عملی کړی دی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف په ټولنیز شل زره ټولګیو کې نور شپږ لکه ماشومان زده کړې کوي. د افغان ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې نن په ټویټ کې ویلي دي چې په 2023 کال کې به هم په ټول افغانستان کې د زده کړې لپاره امکانات زیات کړي او زیاتوي چې ټولګي ترمیموي تر څو د خوندي زده کړې وړ وګرځي. یونیسف د هر ماشوم لپاره د زده کړې له حق څخه د دفاع له هڅو به هیڅکله لاس ونه اخلي. یونیسف په ټولنیزو ټولګیو کې د سلګونو سره ماشومانو د زده کړې خبره داسې محل کوي چې تیر کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې له شپږم ټولګیو پورته زده کوونکي نجونې ښوونځیو ته له تګه محروم شوې دي. ایران کې د روسیو مظاهرو پر یو ګډونوال د لومړي ځل لپاره د اعدام سزا تطبیق شوه. د ایران د قضایي ادارې اړوند د میزان خبري آژانس وویل چې محسن شکاری نن پنجشنبه وروسته له هغې په دار وځړول شو چې د ایران سترې محکمې د استیناف غوښتنه رد کړه. نوموړی د هغې مظاهرو په ترڅ کې چې د امنیتي ځواکونو په توقیف کې د 28 کلنې مهسا امینی د مړینې پر سر راپورته شوې وه نیول شوی و او په اعدام محکوم شوی و. پر شکاری تور پورې شوی و چې په قصدي توګه د وژلو د طرحې د خپرولو او د خلکو د امنیت او ازادۍ د سلبولو او د سړک د بندولو لپاره له وسلې کار اخیستی او همید امنیتي ځواکونو پر یو افسر ټپي کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په ایران کې د روانو مظاهرو په تړاو د درې ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 28 کسان د اعدام له سزا سره مخامخ دي. د بشري حقونو مدافع ډلې د ایران د امنیتي ځواکونو له خوا د دغه مظاهرو په تړاو په زرګونو کسانو د نیول کېدو خبر هم ورکوي. او د اوتریش د کورنیو چارو وزیر ګرهارد کنارن وایي هیواد به یې په شنګن زون کې چې د غړو هیوادونو ادبای له پاسپورټ پرته پکې سفر کولی شي د رومانیا او بلغاریا د غړیتوب مخه ونیسي. هغه د خبره د اروپایي ټولنې د عدلي او کورنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره بروکسل ته له رسېدو سره سم خبر اعلان ته وکړه. هغه په دې اړه چې ولې د دې هیواد د غړو مخه نیسي د غړیتوب مخه نیسي نور جزئیات ورنه کړل. خو رومانیا او بلغاریا له ترکیې څخه لویدیځې اروپا ته د غیر قانونی کډوالو د تک مهم لار بلل کیږي. په شنګن ازون کې پر سویس، ناروی، لختنشتاین او اسلند سربیره د اروپایي ټولنې د وو شو هیوادونو غړي شامل دي. تاسو ته ازادي رادیو نه خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته د مطالب لرو. د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړې استازي وایي د طالبانو د حکومت مشروعیت د ښځو او نجونو د حقونو پر آیت پورې تړلی دی. دغه څرګندونې تر کومه سمې دي؟ د سیاسي چارو کارپو مپوښتلی دی.
امریکا پر کوم توان سره په افغانستان کې استخباراتي حضور لري او استخباراتي اهداف تعقیبوي؟
افغانستان کې نومړنۍ علني قصاص په کوردننه او بهر خبرګورونه راپارولې دي. د چسنګ وړاندې خبرونه کې ویدرته وایو د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو سازمان یو جهي صندوق یونیسف وایي د دوی یو تازه سروې ښیي چې په افغانستان کې 90% کورنۍ د اوبو لګښت سره له کمښت سره مخامخ دي.
یونیسف په 2022 میلادي کال کې د 6 میلیونه خلکو لپاره د څښاک اوبو ته د لاسرسي زمينه برابره کړې.
اورزګان ته به هم ورشو چې په اورزګان کې په چورو لسوالۍ کې پر څه باندې 3000 کورنۍ باندې مرستې وشل شوې دي. د دې مرستو جزئیات پر وسه در سره شریک کړو. نړیوالو مسایلو ته به هم تم شو ملتیا مغوړ.
در دې ملي شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
بیا هم ستړي مشي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویسټ وایي په افغانستان کې د طالبانو د حکومت مشروعیت تر ډیره د افغانو میرمنو او نجونو سره د هغوی په چلن پورې اړه لري. ښاغلی ویسټ په متحده عربي اماراتو کې د طالبانو د حکومت د دفاع له سرپرست وزیر سره له لیدنې وروسته په څو بیلابیلو ټویټونو کې ویلي دي چې له ملا یعقوب په مشرۍ له پلاوي سره په افغانستان کې د خرابیدونکي بشري وضعیت په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه بحثونه کړي دي. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو نږدې شپاړس میاشتې تیریږي او حکومت یې لا هم د نړۍ د هیڅ هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی، د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ ویلي د طالبانو د حکومت مشروعیت تر ډیره له افغان ښځو او نجونو سره د دوی په چلند پورې اړه لري. ښاغلی ویسټ په متحده عربي اماراتو کې د طالبانو د حکومت د دفاع د سرپرست وزیر په مشرۍ له پلاوي سره له لیدنې وروسته ویلي چې له ملا یعقوب سره په لیدنه کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وضعیت بحث وشو. توماس ویسټ په خپل ټویټر لیکلي د افغانستان اقتصادي او اجتماعي ثبات او د طالبانو کورنۍ او نړیوال مشروعیت تر ډیره د افغانستان د میرمنو او نجونو سره د طالبانو په چلند پورې اړه لري. خغلی ویسټ دا سرګندونې داسې محل کوي چې پر افغان جنو او خزو د طالبانو د حکومت لوري لګیدلی محدودیتونه په کور دننه او بهر پراخو خبرګونونو سره مخ دي. د جنو پر مخ لښپګم ټولګي پورته د خونځي او دروازې تړل شوی، خزي په ډیره دولتي ادارو کې لکار را ګرځول شوی، لری واټن سفر له شرعي محرم پرته نشي کولای، حجاب پر اجباري شوی او د غشان ورزشي لوبغالو، تفریحي پارکونو او حمامونو ته پرتګي هم بندیز لګیدلې. د متحده ایالاتو ځانګړي استازي دا هم لیکلي چې د ملا یعقوب په مشرۍ له پلاوي سره د افغانستان په امنیتي وضعیت، د داعش وسلوالو په وړاندې د طالبانو د دوامدار هڅو، د سوداګرۍ د چاپیریال د خوالي او د روان بشري ناورین په وړاندې د نړیوالې ټولنې په هڅو هم بحث کړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د وروستیو خونړیو بریدونو پړه تر ډیره داعش وسلوالو منلې. په وروستۍ چاودنه کې چې د جلال آباد ښار په صرافي مارکیټ کې وشوه او داعش وسلوالوی مسولیت ومانه، یو تن وژل شو او یو شمیر نور ټپیان شول. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازي توماس ویسټ په خپل ټویټر دا هم لیکلي چې د ثبات په خاطر نیمایي نفوس باید له اقتصاد او د خپلو کورنیو د ملاتړ په هدف د مشارکت اجازه ولري. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ نږدې شپاړس میاشتې پوره کیږي، خو حکومت تر دې دمه د هیڅ هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی. د طالبانو د حکومت ویاندویانو تازه د ټامس ویسټ د سرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد تر دې وړاندې ادا کړی و چې امریکا د دوی د حکومت د مشروعیت په وړاندې لوی خنډ دی. که څه هم طالبانو ادا کړی چې د نړیوال مشروعیت لپاره ټول شرایط عملي کړي، خو د متحده ایالاتو په ګډون د نړۍ ګڼو هیوادونو په افغانستان کې د یو ټول ګډونه حکومت جوړول او بشري حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو او لګکیو حقوقو ته درناوی د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره مهم بللی. که څه هم طالبانو خپل حکومت ټول ګډونه بللی، خو ښکاري چې نړیوالو ته دا ډول حکومت د منلو نه دی. د یادونې ده چې مخکې تر دې د طالبانو حکومت د دفاع وزارت بیا د توماس ویسټ سره د لیدنې په اړه ویلي وو چې د طالبانو حکومت د دفاع سرپرست وزیر ملا یعقوب ښاغلی ویسټ ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان خاوره به د بل هیواد پر ضد نه کارول کیږي. دفاع وزارت په یو اعلامیه کې دا هم ویلي وو چې نوموړي د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي غوښتي چې امریکا او نړۍ د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا ته درناوی وکړي. وروسته له هغه چې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې افغانستان لپاره د هغه هیواد ځانګړی استازی توماس ویسټ جاپان، هند او متحده عربي اماراتو ته سفر کوي، د طالبانو حکومت د دفاع وزارت سرپرست ملا یعقوب مجاهد هم متحده عربي اماراتو ته سفر وکړ.
راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ د خپل سفر په ترڅ کې تیر ورځ له پخوانیو افغان او طالب چارواکو سره په اماراتو کې لیدلې دي، خو دغه لیدنې په اوسنیو شرایطو کې څومره ګټورې دي؟ زموږ همکار خطر پردیس د سیاسي چارو شنونکي عصمت قانی سره په دې تړاو خبرې کړې دي.
که تاسو ممکن په بار بار دا اوریدلی، تاسو به اوریدلی، نورو اوریدونکو به هم دا اوریدلی چې امریکا کله چې دلته پوځي حضور سره رانغاړلو، دا خبره یې کوله چې موږ خپل پوځي حضور په استخباراتي حضور باندې بدلو. امریکا پر ټول توان سره په افغانستان کې استخباراتي حضور لري او استخباراتي اهداف تعقیبوي، او د استخباراتي اهداف د تعقیب دا اوس هم استخباراتي ماموریت دی پیاوړی دی په افغانستان کې. دغه شاوخوا څه تحرکات چې دي د امریکا د ډیپلوماتیکو استازو، دغه هم فقط
هغه استخباراتي فعالیتونو ته سیاسي رنگ ورکول دي. اګنې زه په دې باندې باوري یم چې امریکا په افغانستان کې اوس هم مسلطه ده او له چا سره چې دی ګوري هم د دوی استخباراتي مهرې دي لکه پخوا ده.
بله قانی صاحب، په دغو لیدنو کې په ځانګړي ډول د طالب چارواکو سره د امریکایي چارواکو لیدل دیو ته تاسو په څه نظر ګورئ؟ په اوسنیو حالاتو کې دغه لید کاته څه معنا درلودلی شي؟
زه ګورم طالبان، موږ له طالبانو سره مواجه کوي ځکه چې په داخلي افغانستان کې طالبان پرته له پاکستان او امریکا څخه هیڅ شی هم نه دي. د دې چې څه دغه لري کنه مریدان چې څه دغه دي خو د پیر په زور باندې دي او پیر په دې منطقه کې شته چې خپله امریکا ده. زمږ هله داده چې امریکا له افغانستان له خلکو څخه نور رحم نور باندې وکړي. هر څه درد چې د افغانستان خلکو ته رسېږي د امریکا له لاسه رسېږي. هر تکلیف چې د افغانستان خلکو ته رسېږي د امریکا د سیاستونو په وجه ورته رسېږي. هر فاجعه چې په افغانستان کې رسېږي علت دغه امریکا ده، په اصطلاح سبب امریکا ده. امریکا کولی شي په افغانستان کې یو جوړجاړی هم راولي. امریکا کولی شي د افغانستان خلک په خپلو افغاني محورونو باندې داسې سر راټول کړي چې د امریکا څخه پرته دلته یو داسې حکومت چې له افغانستان څخه نمایندګي وکړي، د افغانستان نمایندګي په نړیواله ټولنه کې وکړي، په نړۍ کې وکړي، او موږ به کولای شو له ګاونډیو سره مارام ژوند وکړو.
قانی صاحب، تاسو ورته یادونه وکړله، نو په دې اساس باندې ستاسو هغه اخیستنه څه شی ده؟ آیا دغه ډول ناستو ته امیدواره کېدل یا دا چې هیله مندي خودل به په اوسنیو حالاتو کې ستاسو په نظر څنګه وي؟
که امریکا وغواړي چې افغانستان باثباته شي موږ ډېر صدق کوو. یعنې د افغانستان خلک په خپله د دې صلاحیت، د دې استعداد، د دې واک، د دې اراده لري چې په خپله خاوره کې په خپل مسایل په خپله حل کړي او د پردیو مداخلاتو څخه پرته. خو ولې تر اوسه پورې چې کوم مداخلات کېږي هم د امریکا لخوا تشویق شوي دي او پاکستان به هیڅکله د افغانستان په مسله کې 40 کاله مداخله نه وای کړې که امریکا نه وای بودی.
د سیاسي چارو شړونکو عصمت قانی و چې خطر پر دې سره یې د تمیز د سفر پر جزئیات خبرې کولې.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19، 21 او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي رادیو په 2000 2140 13.85 او 15.40 کیلو هرتز اوریدلای شي.
دا ماشومان د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو سازمان واجهي صندوق یونیسف وايي د دوی یو تازه سروي ښیي چې په افغانستان کې 90% کورنۍ د اوبو له کمښت سره مخامخ دي. یونیسف زیاتوي چې راتلونکی کال به د نوو او خړو شوو سیسټمونو په جوړولو سره 9 میلیونه وګړو ته پاکې اوبه ورسوي. بلخوا ام خلک هم د پاکو اوبو له کمښت شکایت کوي. جزئیات په دې راپور کې وره.
په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو سازمان دی ویجی صندوق یونیسف ویاند سلام آل جنای وایي چې تیر وچ کال د څښاک اوبه کمی کړي دي. د دوی لپاره دا ستونزه جدي ده او په دې برخه کې په راتلونکي کال کې له افغانانو سره مرسته کوي. نوموړي دا خبره ازادي راډیو ته وکړه.
یونیسف ان 2022 هاز پرووایډډ مور دن 6
یونیسف په 2022 میلادي کال کې د شپږ میلیونه خلکو لپاره د څښاک اوبو ته د لاسرسي زمينه برابره کړي او په راتلونکي کال کې 9 میلیونه خلکو کوتا د څخاک پاکي اوبه برابروي. په دې کې ډیرو اړمنو ته د څخاک اوبو رسول، د اوبو سیستمونو رغول او پر خلکو د اوبو د تصفیه د ټابلیټونو ویشل شامل دي. اوس چې د ژمي موسم را رسیږي نو پاک اوبو ته د میندو او ماشومانو نه لاسرسي او وچکالي زموږ لپاره د اندېښنې وړ خبره ده.
یونیسف په افغانستان کې د اوبو د کمښت د ستونزې په اړه په خپل ټویټر باندې لیکلي چې د دوی یو تازه سروې ښیي چې په افغانستان کې 90% کورنۍ د اوبو له کمښت سره مخ دي. کورنۍ هم د ستونزې مني او جدي ګڼي. د کابل اوسېدونکو مرزیه وایي د ناپاک اوبو د څښلو له وجې د کورنۍ غړي ناروغه شوي دي. نوموړي وایي اقتصادي خنډ چې په بیا د څښاک لپاره پاکې اوبه واخلي.
فامیل دا نفری استیم کم
لس کسیزه کورنیو اقتصاد مو ډیر خنه دی چې پاکې اوبه واخلو. هماغه د کور د څو اوبه څو لیوی خو ناپاکه هوا له بل لوري ککړو اوبو زموږ د کورنۍ دوه کسان امدوس ناروغه کړي دي. زموږ اوبه ډیر خراب دي، اصلا د څښاک نه دي.
خراب است، پېچ اصلا قابل نوشتنی نیست.
په لرو پرتو سیمو کې بیا یو شمېر خلک ناپاکه اوبه هم نه لري او له لرې ځایونو څخه یې په ډېرې سختۍ سره راوړي. قادری رضایی چې د غزنی ولایت د جاغوري ولسوالۍ اوسیدونکي د ازادي راډیو ته وویل چې د دوی په سیمه کې د څو شپو ځنډنۍ اوبه په ټانکرونو کې راوړل کېږي بیا دوی په بیه اخلي.
کمبود آب در سراسر افغانستان از جمله
د اوبو کمښت په ټول افغانستان په تېره بیا په غزنی ولایت کې خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. اوږد واټن ځو بیا اوبه راوړو. ځینې خلک بیا د غو ټانکرونو اوبه کاروي چې څو ورځې ورباندې تېرې شوي وي. سره له دې چې د خلکو اقتصاد هم خراب دی، مجبور دي چې همدا ځنډنۍ اوبه واخلي.
آب ندارن، مجبور هستن آب آشامیدنی تهیه کند.
په تیر جمهوری نظام کې د عامه روغتیا وزارت د کتلوي معافیت مسول ډاکټر ګلاخان ایوبی وایي چې په افغانستان کې د اوبو کچه ټیټه شوې او پر دې سربیره د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی هم محدود شوی دی. نو په خبره یې له همدې امله هره ورځ په زرګونو کسان په بېلابېلو ناروغۍ اخته کېږي او ان د مرګ تر بریده رسیږي. ښاغلی ایوبی ازادي راډیو ته وویل
بیلابیل ناروغی لکه اسهالات چې د بکتریا او ویروسونو جیارډیا امیب او حتی د مورقی پشان د وژونکو ناروغیو لامل ګرځیدلی شي. په دې حق لا باید وایم چې هر ورځ په زرګونو کسان د ناپاکو اوبو د استعمال له کبله په دغه بیلابیلو ناروغیو باندې اخته کیږي او ډیر شمیر ناروغان بیا خپل خوږ ژوند للاسه ورکوي.
د یادونې ده چې د اوبو د کمښت لامل تیری وچکالۍ په بېساري ډول د ژورې څا کیندول او ورنه د خلکو ناسمه استفاده ده. په افغانستان کې د اوبو د مدیریت اړوندو ادارو او بنسټونو او د ټولنیزو مسایلو کارپوهانو تل خلکو غوښتي چې د اوبو په کارولو کې له احتیاط څخه کار واخلي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس په د اوکراین کړکېچ ته تم شو. د اوکراین ولسمشر وایي د دې هیواد په ختیځ کې تېره ورځ د روسیې په یو برید کې لس کسان وژل شوي دي او د دې هیواد د برېښنا د شبکې مشر ویلي چې له کله چې روسیې پر اوکراین یرغل کړی د دې هیواد د برېښنا پر شبکې له زرو زیات توغندي او مزایل ویشتي دي. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي د دونیسک د سیمې پر کراخوا ښار د روسیې د تېرې ورځې په یوه برید کې لس کسان وژل شوي دي. زلنسکي تېره شپه په لنډه ویډیو وینا کې دا برید ډېر وحشانه او بشپړ سنجول شوی برید وباله چې د ده په خبره په یوه مارکیټ د غلو د پورته کولو په یوه لفټ، د تیلو په یوه ټانک، په یوه بستمځای او د هستوګنې په یوه ودانۍ کې سولیز کسان عادي وګړي ووژل. زلنسکي زیاته کړه چې تر اوسه د وژل شوو شمېر لس تنه دی او ډېر کسان ټپیان شوي دي. د اوکراین د ولسمشرۍ د ادارې مرستیال کیریلو تیموشنکو وویل روسي ځواکونو پر کراخووا څو توغندوی بریدونه کړي دي. د ښار په دونیسک سیمه کې د جګړو یو اصلي ډګر و. هغه همداراز وویل چې د خارکیف د سیمې پر یوه ښارګوټي روسي ځواکونو توغندوی بریدونه کړي چې د ده په وینا دوی د اوکراین د هوایي مدافع ضد ځواکونو راغورځولي دي. په دغو بریدونو کې د چارواکو په خبره چاته زیان نه دی رسېدلی. په عین حال کې د اوکراین د برېښنا د شبکې اوکرینر هو مشر ولادیمیر کودریسکي د بیا رغونې او پراختیا لپاره د اروپایي بانک لخوا جوړې شوې یوې غونډې ته وویل چې روسي ځواکونه پر اوکراین د یرغل پیل رئیس د دې هېواد د برېښنا پر تاسیساتو د توغندیو او مزایلو څه باندې زر حملې کړې، خو له دې سره سره دا شبکه تر اوسه فعاله ده. هغه وویل چې چارواکو د شبکې د ترمیم لپاره د اړتیا وړ وسایلو لپاره نړیوال لټون پیل کړی دی. د اوکراین پر حیاتي تاسیساتو د روسیې د هوایي حملو په وروستیو اتو څپو کې د هېواد د برېښنا شبکې ته سخت زیان رسېدلی چې په نتیجه کې په ټول هېواد کې برېښنا په موقتي او پلان شوې توګه پرچاو شوې ده. د کودریسکي له قوله ویل شوي چې وایي دا بریدونه د برېښنا شبکې ته تر ټولو لوی ګوزار دی چې بشریت تر اوسه نه دی لیدلی، خو له دې سره سره سیستم لا هم کار کوي. په عین حال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي دا نه ردوي چې په اوکراین کې به جګړه په یوه اوږده بهیر بدله شي. په داسې حال کې چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي وایي اوکراین به خپل هیڅ تبه د روسیې تر اشغال لاندې ته پرې نه ږدي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته په لومړي ځل علني اقصاص د یو شمېر هېوادوالو او نړیوال سازمانونو بنسټونو غبرګونونه راپارولې دي. د ملګرو ملتونو سازمان د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر او یو شمېر هېوادونو په دې اړه اندېښنه ښودلې او د عملي له انساني کراماتو لرې بللې دي. تفصیل په دې راپور کې.
په فراه ولایت کې په مهزر کې د طالبانو لخوا د علني قصاص تر عملي کېدو وروسته د دوی د عمل د یو شمېر هېوادونو او نړیوالو سازمانونو او بنسټونو لخوا غندل شوی دی. د
د ملګرو ملتونو د سازمان سرمنشي انټونیو ګوتریش په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د لومړي ځل لپاره د قصاص د حدودو د عملي کولو په تاړو خپله ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. د ملګرو ملتونو سازمان ویان سټیفنی ترمبالی په دې اړه ویلي، موږ د اعدام د مجازاتو د درولو لپاره غږ پورته کوو. د امریکا متحده ایالاتو په فرا کې د طالبانو لخوا د قصاص د حکم د عملي کېدو په اړه ویلي، دا تیر تیاره ته د دغې ډلې ستنېدل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس تیره ورځ خبر اعلان ته ویل، دا ورځې په ټولنیزو رسنیو کې کرکجنې ویډیوګانې خپرېږي او دا ښیي چې طالبان د 1990 کلونو بد رنګ تیر ته ستنېږي. پرایس ویلي چې د طالبانو دا اقدام د ټولو افغانانو وقار او بشري حقونو ته سپکاوی دی او په خپلو ژمنو کې د دوی د پاتې راتلو څرګندې ناکامۍ ښیي. په ورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان د آسیا څانګې مرستیال دینوشکا ویلي چې د اعدام حکم هر ډول عملي کول له ژوند له حقه سرغړونه ده او په عام محضر کې عملي کول انساني کرامت ته سپکاوی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یونما هم د طالبانو لخوا د قصاص د حکم د تطبیق موضوع ته خبرګون ښودلی او ویلي، د ملګرو ملتونو سازمان په هر ډول شرایطو کې د اعدام له مجازاتو سره شدید مخالفت لري. یونما تېره ورځ ناوخته په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې په فرا ولایت کې په عام محضر کې د یو سړي له اعدام خبر شوي او د طالبانو له چارواکو څخه یې غوښتي چې د اعدام د مجازاتو د لغوه کولو لپاره فوري اقدام وکړي. د بشري حقونو د څار سازمان د آسیا د برخي مرستیال پیتریشا ګاسمن تازه ازادي رادیو ته ویلي، کچېری طالبان د په خبره خپل ظالمانه اقدامات لسره پیل کړي نو نړیوال به ګرم وګڼي. فرانسې ویلي چې د طالبانو دا اقدام په کلکه غندي او د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې راغلي چې د طالبانو دا کار یوه ناسمه پریکړه وه او له بشري حقونو او بنسټیزو حقونو د سرغړونو دوام دی. فرانسې ویلي چې په هر ځای او هرو شرایطو کې د اعدام د حکم مخالفه ده. د طالبانو دې کړنې په افغانستان کې د بشري حقونو په تیره بیا د ښځو د حقونو د یو شمیر فعالانو غبرګونونه هم راپارولی دي. له دې فعالانو یوې جولیا پارسي ازادۍ راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت باید خلکو ته د اسانتیاو د برابرولو په اړه فکر وکړي، نه دي د سزا او قصاص.
زما په اند حکومت باید لومړی خلکو ته د کار زمینه برابره کړي، امنیت او عدالت رامنځته کړي او بیا د قصاص کولو ته مخه کړي. په حکومت کې امنیت وي، لوږه نه وي، زه فکر نه کوم چې جرمونه دي وشي او خلک د فقر او بې وزلۍ له وجې اړ شي چې غلا وکړي، وژل وکړي او بیا قصاص شي،
راهزنی کنن، قتل کنن و بعد قصاص شون.
د اسلامي چارو ځینی پوهان وایي چې شرعي حدود باید یوې ټولنې د شرایطو او وضعیت له مخې واضح شي. په افغانستان کې د طالبانو لخوا د غچ اخیستنې په تړاو د اسلامي مسایلو پوه محمد محق ازادۍ راډیو ته ویل،
د افغانستان په څیر په یوه ټولنه کې چې تدابیر نه وي نیول شوي او لومړني کارونه نه وي شوي، راسن د کیفری مسایل خواته تلل به معکوسه پایله ولري. په ځانګړي توګه په هغه ټولنه کې چې کلونه کلونه جګړه او تاوتریخوالی روان وي، دا د ټولنې فضا نوره هم د تاوتریخوالي خواته بیایي.
نوموړی زیاتوي، د علمي څېړنو پر بنسټ پر دې ټینګار کېږي چې جنایي مسایل دې له ځنډ سره مخ شي او نورو اړتیاو لکه ښوونې او روزنې او امنیت ته دې لومړیتوب ورکړل شي. خو د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال انعام الله سمنګنی په یو پیغام کې ټولو مسلمانانو ته د سزا د عملي کېدو مبارکي ورکړې ده.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19، 21 او 25 مترو باندې واوري.
اوس به کندز ته ورشو. په کندز کې یو شمېر تنور جوړونکي وایي چې په دې وروستیو کلونو کې د تندور جوړونې کسب وده کړې ده. د کولالانو د خبرو له مخې اوس مهال په دې ولایت کې د تنور جوړونې کابو 10 کارخونې فعالیت کوي او دوی ته پر کندز سربیره له بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو هم د تنور د جوړولو فرمایشونه رسی. تفصیل په دې راپور کې.
په کندز کې یو شمیر کلالان وایي د سیاسي تحولاتو له امله په افغانستان کې پر اقتصادي او بیکاری ستونزو سربیره د ګازو نرخ هم لوړ شوی او له امله د خټینو تندرونو بازار تود شوی او زیات شمیر خلک بیرته په خپلو کورونو کې تندرونه کینوي. درې شپېته کلن محمد اسماعیل چې له 50 کلونو راهیسې د کندز ښار امام صاحب بندر کې د تندور جوړونې کارخونه لري، هغه د خپل کاروبار په اړه ازادي راډیو ته وویل.
از ما کس قرارداتی زیاد داریم، ما تندور به مردم میتیم.
موږ ډیر قراردادیان لرو، هره ورځ شل تنورونه جوړوو. پخوا زیات شمیر کورنیو له بازاره ډوډۍ رانیولې او یا یې د برقي او ګازي داشونو په وسیله په کور کې ډوډۍ پخولې، خو په دې وروستیو کې د بیکارۍ او اقتصادي ستونزو له امله خلکو بیرته خټینو تنورونو ته مخه کړې ده او زموږ کاروبار هم مخه شوی دی.
دیرش کلن محمد صابر چې په کندز ښار کې د کلالۍ دکان لري، هغه وایي دغه کسب ورته له خپل پلار او نیکه په میراث پاتې دی او له همدې لارې خپلې کورنۍ ته نفقه پیدا کوي.
روزانه مو 20 نانه تولید داریم. بیشتر از
دا تنورونه موږ په لاس جوړوو او هر ورځ شل تنورونه جوړوو. له موږ سره هر ډول تنورونه موجود دي. د کندوز پر خار ولسوالۍ سربیره له تخار او بدخشان ولایتونو څخه هم دلته خلک راځي له موږ څخه تنورونه وړي.
کلالان وایي اوس مهال یو تنور لا 900 نیولې تر 1500 افغانۍ پورې قیمت لري. شرف الدین دران چې له چهاردرې ولسوالۍ څخه کندز ښار ته د تندور رانیولو په خاطر راغلی، هغه وایي په بازار کې د تیارو ډوډو او د ګازو بیې لوړېدو اړ کړی چې تندور واخلي.
موږ خو ورور وګاله، یو مشکل دغه دی چې ګاز قیمته دي. دا اوس تندور ته راغلی یو تنور اخلم، تنورونه هم دومره به اوج ته رسېدل دي چې یو مخکې 300 روپۍ اوس په 800 روپۍ یو تنور دی. او د ګاز ډوډۍ خو نو تاسو ته معلومه ده چې بې سم مړۍ نه ورکوي. او د نانبایانو ډوډۍ یوه دانه مخکې 5 روپۍ، اوس 15 روپۍ یوه دانه، 10 روپۍ یوه دانه ده. که نه تنور یو سم کور ته هلته د تنارو ډوډۍ پخه کړم.
د کندز ښار یو اوسیدونکی نقیب الله وایي کومه ډوډۍ چې د کلالانو په لاس جوړ شوي تناره کې پخه شوې وي له ښه خوند او کیفیت څخه برخمنه وي.
ګاز قیمته دي وروره، دا ګاز موږ ته باید چې ارزانه شي. موږ ګاز سره مشکل کوي، بس موږ ته دا په کار دی تنور. وای ولې نه سنتي شاید دا موږ ته ضرورت ته دپاره ده، موږ دغه نه ډوډۍ خورو.
کلالي په افغانستان کې ډېر اوږد تاریخ لري او د تاریخ د معلوماتو له مخې د دغه صنعت لرغونوالی ان د آریایانو تر زمانې پورې رسیږي. د یادولو وړ ده چې دغه کسب یو ځانګړی کلتوري ارزښت هم لري چې زموږ د لرغونو آثارو ډېره برخه هم د کلالانو هغه خاورین لوښي جوړوي چې د کیندونو پر مهال پیدا شوي دي.
ستاسو له پیغامونو
په افغانستان کې آزادو راډیو نشرات بندې د منګ پیغام بره راس نصر کوي. فیسبوک دلاري نوي، انټرنیټ دلاري نوي. شرور منګه جا افغانستان کې ډېر په غټو ستونزو کې یو. منګه د تیر نظام عسکر یو، سربازان یو، قومندانان دي. دا ټول په ستونزو کې بند پاتې دي. او کم چې جنرالان وو، کم چې هغه هغه ټول وښکې دي. موږ د سربازانو غم دي وخوري او زیادې ورته وټکي چې دې ځای ته راشئ چې موږ وباسو. دا په نړیوالو ته دی موږ پیغام بری راس ورسوي نشر کړي. افغانستان کې ازادو راډیو نشرات هم بند کړي دي، د دې لپاره چې دا پیغام نشروي.
لغمان نظر پیغام پر دم دلتا آزادی ریڈیو کارن کے منگ اغوار چ آزادی ریڈیو را دفاع لکی لغمان اڑون مسلون تا دا پیغام پر دو چ منگ تے آزادی ریڈیو بر تے جوڑ کے ورد دے نشرات را دفاع لکی دلتا آزادی ریڈیو نشرات کارن کے آزادی ریڈیو دے تل جون دے امریکہ دے تل جون دے وی
زوالات دی لارام دو لسوالی چ می زبتر تے پریش دے دار چ نڑی والی مرسی چ راجی دا مستحق خلق دا سپاتیجی نو یلمو دے چ دا مش پر نر دے دا پلا جنگو پسائی کمربند پسائی کی مو سختی و گاللی او موږ دغه سپاتی رو علم ده چې از موږ ژغت نړیوالو تر مو سو پر ورسوي.
په دې خپه یو چې ستاسو رادیو په افغانستان کې د ام بي صفو باندې بند شوی ده، خو یو څه هیله تاسو څخه کوو چې دا کوم میلمانه چې تاسو میلمانه کوئ دونه خواهش دغه ده چې د عفت کلام وساتي. یعنی ستاسو په خپرونه کې د مخکخو ښځو په پروګرام کې یوې ښځې خپله امارت اسلامي کارکوونکو ته د سپي لقب ورکوي، نو دا کارونه باید ونه شي. ستاسو د راډیو له لارې څوک چې دا کوي باید مخنیوی وشي.
سلام علیکم، آزادی رادیو ته دا پیغام دی چې زما پیغام نشر کوي. دلته په هلمند کې چې دا کومې مرستې ویشه کېږي وروره، خوار غریب ته چندانې رسېږم نه. کار پر وابسته هم دی چې څوک ورته وایي دا مامورینو ته چې زه مسکین یم، ستړی یم. نو موږ خو ستړي یو ډېر چې ورته وایي د سړي سره یې نه مني. او که چا ته وایي وروره هغه څوک نور خلک هغه وابسته والا چې هغه خپل یو دوست قریب ورته راکشي چې نو موږ چاره یې څه. نو دغه مامورین هم په دغه کې یو څه ملامت دي. دغه دا مامورین د یو سر وایي فکر د ځان سره ووایي چې مسلمان ورته وایي زه مسکین یم، خامخا د شاله نه ورته وایي. دا زما پیغام خامخا نشر کوي. سلام علیکم.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201.
د خبرونه دوی منی مایته راورسیدو په دې برخه کې درته د مخکخو خزو پروګرام لرو خو تر هغه وړاندې خبرونه. د امریکا متحده ایالاتونو په فراولایت کې د قصاص د حکم اجرا کېدو ته په خبرګون کې ویلي دا کار د دې ښکارندوی کې و چې طالبان بیرته پخوانۍ تیاري زمانې ته ستانه شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نایټ پرایس تېر شپه خبر اعلان ته ویلي په ټولنیزو رسنیو کې کرکچنې ویډیوګانې ښکته پورته کېږي چې ښیي طالبان د 2019 کلونو ناوړه کړنو ته ګرځېدلي دي. پرایس ویلي د طالبانو دغه اقدام د ټولو افغانانو پته او بشري حقونو ته سپکاوی او د طالبانو د کړو ژمنو ماتېدل په ډاګه کوي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف په ټولنیزو شل زره ټولګیو کې نور شپږ لکه ماشومان زده کړې کوي. د افغان ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې نن په ټویټ کې ویلي دي چې په 2023 کال کې به هم په ټول افغانستان کې د زده کړې لپاره امکانات زیات کړي او زیاتوي چې ټولګي ترمیموي تر څو د خوندي زده کړې وړ وګرځي. یونیسف د هر ماشوم لپاره د زده کړې له حق څخه د دفاع له هڅو به هیڅکله لاس ونه اخلي. ایران د روسیو مظاهرو پر یو ګډونوال د نومري زل لپاره د اعدام سزا ته تطبیق کړه. ایران د قضایي ادارې اړوند د میزان خبري ژانس ویل چې محسن شکاری نن پنځه ورځې له هغه په دار وځړول شو چې د ایران سره محکمې د استراف غوښتنه رد کړه. نو وړي د هغه مظاهرو په ترڅ کې د امنیتي ځواکونو په توقيف کې د درويش کلنې محسامینې د مړینې پر سر راپورته شوی نیول شوی او په اعدام محکوم شوی و. پر شکاری تور پور شوی و چې په قضیه توګه د وژلو د طرحې د خبرولو او د خلکو د امنیت او ازادۍ د سلبولو او د سړک د بندولو لپاره له وسلې کار اخیستی و. همي د امنیتي ځواکونو یو افسر ټپي کړی و. او د اتریش د کورنیو چارو وزیر وایي هیواد باید په شنګن زون کې چې د غړو هیوادونو اتبای له پاسپورت پرته پکې سفر کولی شي د رومانیا او بلغاریا د غړیتوب مخه ونیسي. هغه د خبره د اروپایي ټولنې د عدلي او کورنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره بروکسل ته له رسېدو سره سمه خبر اعلان وکړه. هغه په دې اړه چې ولې د هیواد د غړیتوب مخه نیسي نور جزئیات ونه کړل. رومانیا او بلغاریا له ترکیې څخه لویدیځې اروپا ته د غیر قانوني کډوالو د راتګ مهمې لارې بلل شوې دي.
مخکخه خزی
السلام علیکم. د ازادي رادیو مخکښ شزی خبرونه تشرغ لاست. زملالی بشیریم تخنیکی چاري شمس الحق پر مخړی. په افغانستان کې د تیر حکومت پر مهال ګڼ تجارتونه او سوداګری فعالې وې. شذو هم په دغه برخه کې د پام وړ فعالیت کاوه. وروسته له هغه چې طالبان یو ځل بیا په افغانستان کې واک ته ورسېدل د هیواد اقتصاد له رکود سره مخامخ شو او ګڼې سوداګرۍ له ستونزو سره مخامخ شوې. ګڼ تجارتونه وتړل شول او ښځې پر کور کښېناستې. نن په مخکښه ښځې خبرونه کې له داسې ښځو سره خبرې کوو چې سوداګري کوي او نورو ښځو ته یې هم د کار فرصتونه برابر کړي دي. د دوی سره به خبرې کوو چې څنګه یې وکړای سول خپل تجارتونه پرانیستې پاتې کې او څه لامل سو چې دوی دا ډول تجارتونه راایستلي دي. د دې خبرونې ملمنی مرزیه چې د لورا برانډ مشره ده او د جامو تجارت کوي او همداراز شایسته عاطف چې په پښتونخوا کې خپل کوچنی تجارت جوړ کړی دی او شوه ته د کار زمينه برابر کړې ده په دې خبرونې کې لمر سره خبرې کوي. مننه چې تاسو لمر سره په دې خبرونې کې ګډون کوئ. زموږ دواړي ملمنی لمر سره د ټلیفون لاره وصل سوي دي. مرزیه جان اول به تاسو ته راسم. تاسو د جامو تجارت کوي کله چې طالبانو په افغانستان کې ځل بیا واک تر لاسه کړ، شذینه تجارانی له څه ډول وضعیت سره مخامخ شوه؟
سلام تاسو ته او ټول اوریدونکو ته ډیره مننه چې موږ ته مو وخت راکړ. متاسفانه لکه نه چې طالبان افغانستان ونی او بیا په ټوله کې د کابل وضعیت ټوله ته معلوم ده چې څومره محدودیتونه او ستونزې د میرمنو پر وړاندې رامنځته شوې او تر کومه حده پورې خلکو خپل کارونه له لاسه ورکړل، خپل تجارتونه او یا هم هغه تجارتونه چې تر اوسه پورې هم فعال دي. لوی مثال دغه چې مثلا موږ د راتلونکو 15 کلونو لپاره متفاوت طرح او پلانونه او برنامه درلوده چې هغه مو باید عملي کړي وای، خو بدبختانه د طالبانو پراتک سره زموږ برنامه ټولې همداسې پاتې سولې او اوس مهال هم سره له دې چې زموږ کارونه روان دي فعالیتونه مو دوام لري، خو کوم پلانونه چې موږ ورته درلودل هغه ټول همداسې پاتې سوي دي. او اوس مهال موږ په خپلو کارونو باندې برانډنګ کوو او غوښتل مو چې یو ډېر ښه او ښه موقعیت د خپلو کارونو لپاره لاسته راوړو، خو آقا پلانونه و برنامه چیزی مو پاتش شوره و متاسفانه مو فقط هم داد دکانداران رو شکل بانده دکانداری که و کارون رو تدوام مرکه و فقط هدف مو دقه ده چی دوست رو پاره دقه کارون رو نتللسی و کن کسان چلو مو سر پدند رو بانده مصروف دی دوی خپل وظیفه للاسه ور نکری. پا آیداتو که دیر زیاد منفی تاثیرات دلودل دی دوی را تک او ده برنامه تغییر کول یا هم آقا کم پلانونه چی مو دلودل، کم دیزاینونه چی مو جوراول، کم سیستم چی مو کرته برابر کړی و دا متاسفانه هر څه له لاسه مو ووتل. کوشش کوو نور لارې ورته پیدا کړو، خو دا چې یو مناسبه لار او سمه لار ورته پیدا کیږي دا ډېر زیات وخت ته ضرورت لري او ډېر حمایت و سرمایه ته ضرورت لري چې موږ دغه خطر یا دغه ریسک د اوس لپاره د خپلو کانونو لپاره اخیستی نسو، ځکه تر اوسه پورې هم د افغانستان حالات سم و دقیق معلوم نه دي چې واقعا تر راتلونکو څو وخته پورې نور څه کیږي، د ښځو لپاره څه بدلونونه رامنځته کیږي، آیا د پخوا په شکل به دوی د ښځو کارونه ومني او کنه. دا هغه ستونزې دي چې د ښځو د تجارتونو پر وړاندې رامنځته شوې دي.
بله ډېره مننه، زه بیرته تاسو ته راځم. مرزی جانی شایسته عاطف، ډېره مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوي. تاسو هم په پښتونخوا کې یو تجارت جوړ کړی دی، ستاسو په وینا دا تجارت وړ دی وړوکی دی، خو که تاسو په دې برخه کې زموږ اوریدونکو ته څه معلومات ورکړئ چې دا څه ډول تجارت دی او تاسو کوم فعالیتونه کوئ؟
جی السلام علیکم، ډېر احترامات، ډېره ډېره مهرباني منالي ګولي. څنګه تاسو څنګه چې ما تاسو ته ویلي چې زما کاروبار چې کوم دی اوس شروع شوی دی، ډېر لږ وخت وشو خو زموږ اراده ډېرې بلند دي، انشاءالله ډېر مخکې رسولو ته خیال دی. او دا بیسیکلی چې کوم دی نو د ښځو دپاره شروع شوی دی چې دی کې خزی چکم دی پخپل خپو دریگی او چاته محتاج نه وی، کو هغه زویری کو هغه خاوند دی او کو هغه روریان دی، خو چې خزی پخپل خپو باندې ولاړی په کور کې وړو کې وړو کې کاروبار شروع کړي او هغه چکم دی نو بس پخپل باندې لګه خود مختاری. زمونږ دا پروګرام چې کوم دی نو دا به ان شاء الله نورو خارونو کې شروع کیږي. فلحال خدا د 4 دینه موږ شروعات چې کړې دي، دې کې ما سره چې دی نو دا 4 دی لوکل جنې کېم دي او دې کې چې کوم دی نو د ډیر او د باجاور جنې کېم دي. د لری بری زما خواهش چې افغانستان جنې کې چې کوم دی اغم پکې موږ واخلو، کو چرته ما سره نږدې وي نو زه به ضرور په خوشاله سره د دوی کار شروع کولو کې د دې چې کوم دی نو څومره زمانه کیږي نو زه به هغې سره منډه وخم.
مننه شایسته. بلې، که تاسو په دې برخه کې یو څه معلومات راکړئ چې ستاسو سوداګري د تجارت چې دی اصلا دغه بزنس پر کومه برخه کې دی، تاسو جامې جوړوي څه شي کوي؟
زمونږ چې کوم دی دا شروعات چې کوم دی مونږ کړو د بوتیک لپاره، چې زما د خیال چې زه به کور کې کپڑے ډیزاین کوم او جنکې جوړې او بیا به مونږ دغه شانتي آنلاین سیل کوو کنه. او دې کې دا زبا چې دینو دې ټیم کې دا واغ د مشرانو شکریا ادا کوم چې هغه دومره ښه پلیټ فارم جوړ کړی دی چې هغه کې ډیر ځات افغانیاں او پاکستانیان پښتني راغونډې کړي دي او هغه یو بل په کې ډیر ځات سپورټ ورکړي دی، یو بل ملاتړ دی. ماته په کې افغانې جنې ویلو سہیلا محمد چې دا ډیر شکریا ادا کوم، هغه زماړي حوصله او چته کړي بچي هغه ماته ویلو چې ته آنلاین سیل کولې شې، دا غي نورې ملګری دی هغه د غشان شروع کړي د نورو ملکونو ته کوي. نو خیال کوم د غشانو چې لومبي بوتیک په کې به موږ کپڑے جوړو هغه به بیا موږ آنلاین سیل کوو او چې هغه موږ جوړ کړي بیا دلته نږدې زموږ په علاقې کې خلکو وکړي نو هغه رانه کپڑے هغه دلته سیل شوي او هغه بیا خپل کپڑے وروړي چې موږ له تاسو کپڑے جوړ کړي. نو زموږ دوه سیکشن دي، یو موږ بوتیک لپاره کار کوو چې موږ تیارې کپڑے جوړو هغه ډیزاین کوو هغه باندې شکار مارکو بیا سیل کوو، او بل طرف ته چې کوم دی نو خلک چې څوک کپڑے جوړي بس خپل سایز مزه کوي موږ هغه لکه موږ له ټیلرینګ سرویسز ورکوو.
مرزی جان، تاسو مخکې یادونه وکړه چې تاسو تجارت اوس ډېر ضربه لیدلې ده او هغه څه نه دی فعال لکه مخکې چې و، خو زما پوښتنه دا ده چې تاسو څنګه وکړای سول چې خپل سوداګرۍ ته پر دغو ټولو ستونزو سربیره بیا هم دوام ورکړي، ځکه چې د ډېرو ښځو تجارتونه بند سول؟
مصروف دی او تقریبا اول خود خدای نکوی بیا که احیانا دوسی یا توسو دوتا هر احتمال باید به نظر که اونی سوسی حتی دیده ایم که اوسی مثلا پارکون بنتوی دی دیده احتمال همشته چه بلاخره دفز و پکارون بانده یا دفز و پخیاتی بانده یا پده بخی که کارکوه بانده و پفیشن بانده و دیزن بانده هم بندیزو نراشین دو طرق و وقتا پر مخ پلو کارونو تا کوشش و کسی پیاو رقم بانده دوام مرکو و او اوس محال مثلا مخ نوی تره و پلانون و برنامه چه و تجاره و که احیانا لدسی و مشکل سر مخ مخامختی گو چه بایف گو زکه هیچ وقت زده کارونو ده بندهولو یا دا چه مثلا دری برخه که خپل فعالیتونو بند کرم درست یا نیت و پلان نلرم او دا چه اوس شرایط سخت شوی دی دیگه لپار مو باید نوی برنامه ولرو دا چه پتر دول مخی اوس و سنگ کارونو باید دوام داری اوس محال ده تکنولوژی دنیا دا مو کولیش و آنلاین کارونو هم تر سرکو مو کولیش و لکور تخه کارونو و مثلا فهمدغش مر مرمنه چې موږ سره مصروف دي د دې ډیره برخه د خپل کورونو نه موږ سره کارونه کوي نو په هیڅ صورت دا اوسنۍ وضعیت د دې لامل کېدلی نه شي چې موږ په کارونو باندې تر دې اندازې پورې منفي تاثیرات ولري چې موږ د خپل کارونه بندو ځکه کله چې موږ دا کار شروع کړی و په هغه وخت کې امنیتي حالات ډېر زیات ښه نه وو ولې په یو شکل باندې موږ مبارزه کوله کار مو کولو یو امیدواري مو ورته درلودله د موږ ټولو ستونزو سربېره موږ کارونه شروع کړل او تر اوسه پورې مو دوام ورکړی او هر ډول حالات چې موږ سره مخامخ کېږو هر ډول حالات چې موږ باید د کارونو ته دوام ورکړو دیر اندازه پر خودم پول نیت دارم چه باید کارونم مطلق باید به افغانستان که عملی کارونه ای ولرم که بازارونه ای هم نور دنیاوی پقید خو ایت کن مشکل نسته ولی کچیر احیانا پا کابل که یا پا وطن که زموک مشکلات دی حد تا رسیدن زموک مجبور سوال کار کارونه کارونه بند بو موک کولی سوال نور ایوادونه را و نور زرینونه کارونه امسه ادامه آورده برم
مننه مرزی جانی زبرت تاسو تر ازم شایسته جانی تاسو څخه بل پښتنه دغه کوم چې تاسو د بوتیک یادونه وکړه تاسو بوتیک په کوم ځای کې وی او په دغه تجارتي مرکز کې چې تاسو جوړ کړی دی دلته څومره شذي اوس کار کوي فعلاً؟
ها جی زما بوتیک چې کوم دی دغه نوم دی فیشن زون او دا چې کوم دی نو 400 کې مین 400 کې په غنی خان روډ باندې دی او دې ټیم کې ما سره چې دی نو دولس جن کې لګیا دي کار کوي او دین علاوه نوری ډیر راځي چې موږ ته چالو خایا او زاغی ته چې کوم دی نو فری کې د زیرو ناغی ته سٹارټ کوم چې سټیچینګ یا چې د ایمبرایډری دا څنګه شروع کیږي نو بس وړو کې کوم ته کوشش ته کوشش کو چې څنګه خزه چې کوم دی خپل خپل باندې او دیدل غواړي څنګه چې جون تیرور غواړي نو زما امید دی الله نه چې دی و تکړه شي کوم چې مال راځي او ان شاء الله د چام چې خوښ دی موږ سره نږدې دی یا ما د ځان را رسولي شي چې لږ کور غواړي زموږ خدمات غوړي د پاره فری کې چې دی حاضر دی چې څوک لکه سټیچینګ کول غواړي کنه نو د زیرو نه څه شروع کولی هغه غوړي ته ځخم ځکه چې زموږ سره خوا کې نږدې یو خپل خواړه لکه غریبانان کسانو سيږي زما خوښ دی بلکې زما کوشش دا دی چې دی ازه کې او دی بیا کور کې ځان لوړ کې پیمانه باندې چې کاروبار شروع کینو هغه ته به اسانه نو دی د پاره ځ چې کوم دی هغه ته ویلکم کوم سو کوم چې راځي ماشومان دی جنې کې دی یا پکې کون دی نو دا د هغه لپاره زما وړو کې مونته کوشش ته چکو
موږ تاسو خبر یو چې په افغانستان کې پر شوز باندې ډېر بندیزونه وضع شوی دي په دې ورستیو کې نو آیا تاسو څه فکر کوئ چې د شوز د وضعیت د بدلولو لپاره دا ډول وړه تجارتونه څومره مرسته کولای شي د دوی سره
ملاله جان څنګه چې ما د تشرو کې ویل کنه چې پښتانه ټول یو دی کو غلر بر افغان دی کو غ زمونږ دا د خیبر پښتونخوا دی دا ټول یو پښتانه دی دا ټول چې دی روڼه خويندې د موږ د یو بل په کار راځو زه صرف د چارسدې د پښتنو لپاره خبره نه کوم زه د پښتنو لپاره خبره کوم هغه چې هر طرف ته دی زه هر څوک چې کوم دی نو زه دی ویلکم کوم چې راځي او هغه ته زما د لپاره چل خودل به زما د خوشحالۍ خبرې خو دا تاسو چې څنګه خبر وکړه چې داسې وړې وړې سنټر په هر ښار کې جوړې شوې او کوم هغه سره نږدې کسانې چې کوم د دې شوق لري چلی د کول غواړي کو دا غي وس کیږي او کاغه به وسی خو دا د غي جون کې ډیر بدلون راوستي شي هغه په خپل خو او درې دي شي څنګه چې ما تاسو ته ویلو کنه چې زه بغواړم چې یو خزه د خپل خاوند ته محتاج نه پیسو ته پاره چي لاس وته نيسي چې مال زه پاره پیسې پکا دي چې هغه خپل غټي او خپل لګي نو دې چې کې به جون کې ډیر زیات خوشاله راځي چې خزه خاوند په خپل باندې دواړه خود مختار یو غي بیا د خپل بچو خو تربيت کولی شي چې کوم ځای کې د پیسې لږ کمی ویل ته بیا جګړه او دا لانجی پکې ډېرې جاتې راځي نو چې دا چې وړې وړې سنټر یو دې د خځې چلونې ځکه کې یا پکې مزدوري کوي نو دی له بلاس ولسته راځي پیسې راځي نو دا به ډېرې جاتې خبرې چې دغه شان په سوچ هر انسان شروع کړي دا وړې وړې سنټر چې جوړ شي نو دا به ډېرې جات کار وکړي
مننه شایسته جانی مرزه جانی تاسو یادونه وکړه چې تاسو تجارت 115 شذو ته د کار زمينه برابر کړې و مخکي نو په دغه برخه کې کستاس ته خدا پښتنو کم چې دغه شذي تر تاسو پورې خپل کارونه په څه ډول باندې رسوي آیا تاسو دوی ته ورځي د دوی څخه کار ټولوي که دوی تاسو راځي
زموږ خو مخکې دا په دغه تعداد مېرمنې چې موږ استخدام کړې وې ټول نارینه و سره په مغه یو مرکز کې کار کوي او بیا د طالبانو له راتګ وروسته د دې لپاره چې موږ لپاره یا هم دغه مېرمنو لپاره جنجال جوړ نشي مشکل جوړ نشي ځکه په لومړي وختونو کې خو د کور په کور تلاشيګان زیاتې وي یا هم د ښځو پر وړاندې هم نه وي قیدات چې وځه کېدل خلک واقعا ډېر زیات ویریدل نو په مغه اساس او په مغه ظرفیت باندې موږ دوه نور مرکزونه ورته جوړ کړل یو دا چې دغه دوه سیمو کې موږ مرکزونه ورته جوړ کړل چې هم خپل ښځو ته نږدې وي د راتګ لپاره هم مختر کار واخیستلی شو او هم موږ کار وکولای شي مختر خپل برخه پلس برخه باندې ویشلې خپل کارونه چې په دغه کې موږ په دغه تعداد ښځې ټولې د خیاطۍ په برخه کې په مختلفو برخو کې دوی مهارتونه درلودل ولی هر یوې به یو مهارت یا دوه مهارت پیسته و بیا موږ په سیستم ورته برابر کړ چې مثلا کوم کسان چې خیاطۍ زده ده هغوی ته ګلدوزي ورته کړل چې کوم کسان چې په ګلدوزي پوهېږي هغوی ته باید خیاطۍ ورته حتی د ډیزاین په برخه کې د طرحه کولو په برخه کې مختلف نوع برخو چې دغه پلس برخو موږ ویشلې وي د ټولو برخو کې یو بل ته دوی روزنې ورکولی استادان هم ورته درلودل کارونه یې کول او کوم څه چې هلته تولید کېدل موږ بېرته د خپلو کارونو لپاره لغنه استفاده کوله په کور کې هم یو تعداد وي چې موږ سره کار کوو خو تر ډېره زیاته اندازه پورې دغه میفونو ټول علاقه درلوده چې دوی باید دفتر ته راشي د موږ لپاره دغه دوه نور مرکزونه موږ ورته جوړ کړي دي چې په همدغه ځای کې دوی هم روزنې ترلاسه کوي او زموږ لپاره تولیدات لري په د ګلدوزي برخه کې د مریو ګندلو برخه کې یا د چرمدوزۍ په برخه کې دغه مختلف برخې کارونه دي چې داخل یا بل خبره چې همیشه ما دې ته حتمی چې خپل کارونه ته باید دوام ورکړم او ډېر ډېر زما د انګیزې لامل کیږي دا چې ډېر شمېر مېرمنې اوس مثلا لوموک څخه جلا کیږي او خپل ځانونو ته دوی جلا کار جوړوي تر شاوخوا لسو تر 15 مېرمنو په همدغه شکل خپل کارونه کړي اوس خپل دفترونه لري خپل ځان ته دوی شاګردان لري روزي او دغه ترڅنګ آنلاین کارونه دوی شروع کړي دي زموږ کارونه تر دغه اندازې پورې هم انګیزه دې ته جوړه کړې ده چې خپل خو باندې ودرېږي یا هم د خپلو مهارتونو نه وکولای شي استفاده وکړي یا حداقل هغه لار چې موږ مخکې وو یا تر همدغه اندازې پورې یا کم یا زیات دوی هم په یو شکل باندې خپل ځان مصروفه وساتي سره له دې چې اوس مهال خاطر باندې چې د ښځو پر وړاندې یا هم د ښځو د تحصیلاتو په برخه کې مشکلات ډېر زیات دي چې ټول په باندې خبر دي ولې بیا هم افغاني ښځې دغه ماته په خپل ځان باندې نه ولي یا هم دغه محدودیتونو پر وړاندې درېږي په یو شکل باندې او نه غواړي چې مثلا د تېرو وختونو په شکل باندې چې دوی باندې به یو محدودیت وضع شي دوی به په کور کې نفلې اوس حتی د کور په منځ کې دوی خپل کارونه کوي نو د دوی دغه کارونه یا هم دیگه انگیزه دغه جرأت ته هر مقتدا توان دې را کوي چې موږ واقعا مخکې لاړ شو او د دې لپاره باید مخکې لاړ شو. نو ډېر کوشش مې دغه دغه را به همدغه چې موږ خپل کارونه ولایتونو ته هم وقته او خواهد د وخت په تیرېدو سره معلومي کې خو د اوس لپاره خپل مرکزی دفتر په ګډون باندې موږ دوه روزنیز مرکزونه هم ورته لرو.
شایسته جان له تاسو څخه به بل پوښتنه وکم، هغه ښځې چې غواړي واړه تجارتونه جوړ کړي څنګه یې شروع کولای سي ستاسو په نظر؟
شروعات خو د کم زینم کولای شي کنه، بعض خو ته ډېرې زیاتې ستونزې راځي مخې ته، خو زه وایم چې ستاسو کوروادان چې کوم دی هغه ستاسو مرسته کینو ډېر اسانه شي، کو هغه پلار وي، کو هغه ورور وي، کو هغه لکه هسبند وي، نو هغه ته ډېر اسانه. او کو چېرې بیا مطلب څوک داسې نه نو لګون ته بګرانی خو لکه ناممکن سم نه دي چې هغه په خپل اړومبه خو خپل کار باندې چې دی فوکس کی چې دغه لاس کې صفای راشي چې بل کته خوخی نو غیته به ضرور چې دی رو رو وته کار بناوي کو ان شاء الله بیا به کار چې کوم دی نو ډیر مخکې دی.
او تاسو یادونه وکړه چې افغاني شته هم کولای شي چې تاسو تراسي تاسو سره کار کې ګډون وکي، تاسو په نظر هلته دا اوس چې نوی افغان کډوال راغلی دی پښتونخوا ته دغه شته څنګه خپل کاروبار شروع کولای شي، آیا دوی ته تاسو په نظر د حکومت څخه اجازه وی کنه؟
زه غواړم چې ضرور دی وی پکار دي چې دې لپاره یو کوټه وی دا خو سخت وخت کې چې کوم دی موږ له اسیم دی یو بل پکار راتل پکار دی خدا خو دغه لپاره ډیر مشکل وخت چې کوم نوی خلک راغلي دي نو غي ته د زیات معلومات هم نوی مطلب د بازارونو یا د مطلب د مټیریل کنه جديده لپاره داسې پلیټ فارم مهیا شي چې اغي تپته وی چې کوم سیزونه چرته ملاويږي او اغي ته اسانتیاګانې پیدا کړی شي. نو دغه چې دی کنه هنر ټیلنټ دا خو په هر انسان کې دی، الله تعالی چاله ډیر زیات ورکړي چاله کم ورکړي خو وی خو ضرور چې کله دی ته دا اسانتیاګانې شي نو بیا کاروبار شروع کولو کې هغه مخکې بوتلو کې به هیڅ قسمه زمیم چې مشکلات بنوي.
مننه شایسته جان، تاسو مخکې د واک یادونه هم وکړه، دغه د شذو د پاره یو پلیټ فارم دی په پښتونخوا کې چې شذې پکښ راټولېږي، تاسو په نظر دغه پلیټ فارم څومره زمينه یا فرصت برابر کړی دی د شذو د پاره چې هغوی یو ځان ته کاروبار ورکړي یا بل د یو د بل سره نتورک وکړي یا یو شبکه رامنځته کړي او معلومات شریک کړي یو د بل سره؟
بالکل، تاسو ډیر ښه طرف ته چې کوم دینو زما پامبو ته زما بالکل دا خیال دی بارے کې خبرو کوله ته چې څنګه ما ویلو چې د دې ټول مشرانو ډیر ډیر شکریا ادا کوم چې چا دا پلیټ فارم جوړ کړی دی چې د خوځو لپاره به دومره مفید خبره پکې ډیسکس کیږي، ډیر ښه ټاپک پکې راشي او بل دا خځې ډیر زیات مخلص دی یو بل ته، چې څنګه خځې دی یو بل په دوک درد باندې پويږي نو ډیر زیات چې مرسته کوي. زه خو د ټول نمونه به ډیر زیات چې ګرانی خو چې کوم سره زما انټریکشن شوی دی کوم چې پیژنم نو هغه ما سره ډیر زیات چې هیلپ کړی دی، مطلب په خبرو کې لکه موټیویشن مین شي دی کنه چې هغه تاسو را یو سیسته یو کس له خیال کې بیا تاسو له حوصله لږی یو کې. نو زه به جميله بيبي ادم چې هغه ډیر زیات خپل خبره کوي د خوځو د مخ کې تلو لپاره هغه ډیر زیات لکه خطرې کې سره چې کوم دینو هغه خپل خبره پیښ کی پکې هر ځای وسال چې هغه ډیر زیات خپل طریقې سره چې کوم دینو لکه د خوځو د مخ کې تلو لپاره چې د اواز ته ډیر زیات نمونه دي چې ما ته د ټیم کې ادي کنه خو واک چې کوم دینو هغه د خوځو په دې کار شروع کولو کې یا د دې په حوصله او جټولو کې ډیر زیات کار کړی دی.
مرزی جان، تاسو څخه دا پوښتنه کوم چې هغه شیزه چې غواړي چې د ډول تجارتونو سره یو ځای سره کستاس چې دی یا نور دوی چیرته ولاړ سي څنګه کولای سي چې مراجعه وکړي او خپل کارونه تر دغه تجارتونو پورې ورسوي؟
دا چې دوی چواس لري او کنه پرې به وخت خو ډیر زیات معلومات ولرم، مله ډیره کسان دي چې خپل کور کار کوي، مثلا نور خلکو سره دوی قراردادونه لري، کوم کسان سره چې په تماس کې دوی له خپل کور څخه کار کوي په کور کې فکر نه کوم چې جواز اخسو د شان تزرعت وی دوی خپل کورونو کې جامع تولیدوي جوړوي بیا غو په دکاندارانو باندې خرڅوي یا هم نورو هیوادونو ته کسان پیژني لوګوي سره تماس کوي په هغوی لوګوي سره یو ارتباطي لار لري. او راځم د تاسو بل پوښتنه ته، هر هغه کس چې کار نوې شروع کوي نو مهمترین برخه دغه ده چې اول د بازار ارزیابي وکړي، اول خپل ځان مطمئن کړي او په ټول شایانو د ځان فوکې طرف وروسته کولای سی کارونه شروع کړي. کوم کسان چې تجربه لري لغوی سره حتما باید ناستې ولري، لغوی نه باید مشورې واخلي، لغوی نه باید پوښتنه وکړي چې کوم ځای نه شروع کړي. زما تر ټولو لوی ستونزه دا و کوم پرمختګونه چې ما تر اوسه باید کړي و یا هم ونه کړل، بدبختی په همدغه ځای کې و چې زه خپله پلار باندې نه پیدم سمه، علاقه مندي مې درلوده، امکانات مې درلودل ولی تجربه مې نه درلوده. مخکې له دې چې زه له چا سره خبرې وکم یا مشوره وکم یا د بازار ارزیابي وکم، زه راغلم بازار ته کار مې وکړ. زما ډېره زیاته سرمایه پکې مصرف شوه. اوس مهال فکر کوم شاید زما په همدغومره وخت کې په همدغه څلورو کلونو کې $1,000,000 یا $1,500,000 مصرف شوي وي، ولی کوم پرمختګونه چې بیا ما کړی دي په پیسو په مقابل کې بیا هیڅ شی هم نه دي. یوازینی علت دغه و چې ما تجربه نه درلوده. اوس که زه وغواړم چې یو بل کاروبار د دې ترڅنګ شروع کړم، زه کولی سم حتی له $0 نه شروع کړم، حتی په $1,500 کولی سم شروع کړم. یعنی د یو کاروبار د شروع کولو لپاره مهمه نه ده چې ته ډېر سرمایه باید ولري. په یو عادي سرمایه باندې په کم امکاناتو باندې حتی په یو دوه شی هم چې پلاس کړي ولري او لغنه کار شروع کړي، دا کولی سي ډېره ښه نتیجه د راتلونکي لپاره ولري. ډېری کسان په دې باور دي چې ولا موږ یا پیسې نه لرو یا سرمایه نه لرو یا ټول دغه امکانات نه لرو. دغه مېرمنو چې موږ سره د موږ ترڅنګ دا کارونه شروع کړل، د دوی لپاره اول زمينه سازي چې ما وکړه دا و چې دوی ته مې وویل تاسو په خپلو کورونو کې یو دوه درې ډیزاینونه هر څومره چې توان لري جوړ کړئ، راسه زه یې تاسو ته خرڅوم. دا کار مې د دوی لپاره وکړ. مثلا درې جوړه کالي، څلور پنځه جوړه کالي مې دوی ته خرڅ کړل. دوی خپله ګټه واخیستله. ګټه چې واخیستله بیا یې هم په همدغه برخه کې ولګوله، تر هغه اندازې پورې چې اوس هر یو خپل ځان لپاره کاروبار لري. نو مهمه دغه ده کوم کار چې شروع کیږي دغه په اړه باید پوره معلومات ترلاسه شي. دغه لپاره باید ما څه پلان برنامه چې نیول کیږي له شروع کېدو مخکې باید ولري. داسې نه چې اول د کار شروع سي بیا پس لغه د پلانونه او برنامه ورته ونیول سي. موفق کار یا موقع کار چې بریالي کېدو ته رسیږي یا هم ریسک ډېر زیات کم، یا هم دغه ده چې په کم امکاناتو ډېر څه وکولی سي نتیجه ترلاسه کړي او له بازارونو نه معلومات ولري او دغه په موقع کاروبار کې دوی مشورې له مخکې نه ولري او کوم بعد تجربه چې ما درلوده او کوم شان چې ما د چټک پرمختګ مخه یې نیوله، هغه ټول شان دي. نوي کسان چې کارونه شروع کوي خامخا زه دا ور سره شریکوم چې په دغه موارد باندې اول تاسو کار وکړئ بیا تر هغه وروسته کارونه شروع کړئ. ځکه دوسې کسان دي چې کاروبار شروع کړی دغه نوم ډېر زیات هر روزایونو ته رسیږي، خلکو آشنایي ور سره ډېریږي، ولی یو وخت دوی متوجه کیږي چې جواز نه لري. د جواز درلودل د یو کاروبار لپاره ډېره زیاته مهمه ده. ما تر دوو کلونو چې کارونه کول جواز مینه درلوده متاسفانه. پس لغه چې ما جواز وغوښتل وایختم، ځکه د لورا په نامه زما کارونه ډېر زیات مشهوره سي و په همدغه نامه پیژندل کېدل. کله چې ما جواز اخیسته په سیستم کې د لورا نمونه ثبتول تر نه کېدل چې ما په همدغه نامه باندې کارونه ته ادامه ورکړی وای. زه مجبوره وم چې دې ته یا پسوند پیدا کړم یا پیشوند پیدا کړم تر څو وکولی سم دا باید ثبت راجستر سي. دغه یو اساسي ستونزه و. جواز ما باید په درې ورځو کې اخیستی وای. زه درې میاشتې څلور میاشتې دغه لپاره سرګردانه ګرځېدم. نو بهتره دغه د هر هغه څوک چې کار شروع کوي کومه برخه کې چې دوی د کار کولو نیت لري یا علاقه مندی لري یا غواړي چې په برخه کې پیل وکړي، باید هغو کسانو سره خامخا خبرې وکوي چې هغوی په موقع مواردو کې په موقع برخو کې تجربه لري او د هغوی له تجربو باید استفاده وسي.
ډېره مننه، ډېرې ګټورې مشورې مو ورکړې مرزي جاني. د مرزي جاني او شایسته جاني دواړو څخه ډېره مننه کوم چې په دې خبرونه کې له موږ سره ګډون وکړ. اوریدونکو، د مخکښ شې خبرونه هم پای ته رسیږي. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو. تر بیا مو پر خدای سپارم.